سلامونه وخت په افغانستان کې د سهارات بجې شوې د سفې ولاستان زمو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره خلاص لویم پیل په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان جونې تیاره راتلونکی ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنگتن کې وکړې.
No country is going to be able to succeed much less.
هیڅ یو هیواد به برای اونمو میاو ډیره لګه ود بوخټی کني مای وګړي دی ونده اخستو له فرصت څخه به بخې کړی شوی وي. موږ په اوس وخت کې په دې برخه کې له نورو هیوادونو سره په تعامل کې یو او که وضعیت بدل نشي پایله به تاوان پرې کول وي. نه غواړم نن جزئیات ورکړم خو موږ به له خپل شریکانو سره په همغږي دا مسله تعقیب کړو.
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان هڅه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د دې خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نه شي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنه وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تالوقان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه یې نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو 30 غړیو تصویب ته اړتیا لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دا بشوده پروگرام ده مطالبو معرفی ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړلو له پریکړې دفاع وکړه.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعالې وې، حجاب متاسفانه نسو عملي. او بله عمده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی د نرو د ښځو په مابین.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مو په دې اړه مرکه کړي چې د وزیر د خبرې څنګه ارزوي.
د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بې‌ناموسۍ او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصولو خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي.
دنجونو په وړاندې د پانتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون تر پرون ناوخته شاوخوا 500 د پانتونو استادانو استعفا ورکړي، یو هم جاوید مومند.
زمونږ خويندې چې له دغه نعمت نه به برخي ول حتی شپې نو وخت پورې خوب هم نه راته دي لپاره چې ډېر اندېښنه کوم چې زمونږ افغانستان په دغه حساس شرایط کې دغه سیاجولانه او دغه سی پریکړه نور که زس نسب کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
او انوش دستگیر د فوتبال د ملي ټیم له روزنګرۍ لاس په سر شو.
آقای دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوتبال ملی لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوتبال ملی لوبډلې له روزنې لاس په سر شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوې. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یو ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعالې وې. د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا و. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونا سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې. څلورم مشکل دا و چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره، د دې د عزت او وقار سره، د افغاني کلتور سره سر نه خوړي. پاره کې لکه دا د انجینری اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د ده په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې، خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی، د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول. ما او مدیر له دو نورو سره ښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې په ښوونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلې او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبشیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم وایي د معصول نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤول چارواکو له مصلحته کار واخیست. آیا دا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی. په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامت خا دی، د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتای او مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته. هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بې ناموسیو او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصولو خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې دې شي تخلف وکي، هر څوک کې دې شي جرم وکي، دا د چا په اوچل کې نوښته نه دی او دا د مکتبونو، د مدارسو د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پورې سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سعیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو لشان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کورونو نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر هغه لید رسي، دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کولای نشي، ته محمد خا هسته پریک دی چې بل څوک یو کې د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلیل نشي کېدلی چې له سره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د هغو دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پرمختللو صنعتي وادو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کیدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو مؤسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی او ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونو ته تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. د ترکیې د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
تر پرون ناوخته د نجونو د محصلینو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفاوې ورکړې دي. یو هم جاوید مومند دی. په دې اړه فرشتې مرسال یو رپورټ جوړ کړی.
دا یو عجیب شانتی احساس ما ترا پیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه نسم کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پریږدي ځکه په خبره د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
مونږ او تاسو ټول افغانان دردیدلی یاست، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان. او زمونږ یوازینی درد همدا و چې مونږ بې علمه و، بې سوادي کچه هم ډېره زیاته لوړه وه، او یوازینی مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګرېوان ول د علم و. او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته، د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی، حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و، ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري، خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای، د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همی دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورزی، ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي، تر راتلونکي اونۍ پورې به ډېر نور استادان هم خپلې دندې پرېږدي. موږ څنګه کوی شو چې راشو او یوازې هلکانو ته درس ورکړو؟ بیا چې کور ته ځو خپلو خویندو محصلینو ته څه ووایو چې چیرې تللي وو؟ که ووایو چې تللي وو درس مو ورکړ، له رواني اړخه په دوی ډېر بد تاثیر کوي. خای پوښتنه ورسره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلی، نو تاسو ولې زه درس ورکوئ؟
شاید سوال خلق شوه وقتی که ما درس نخوانیم شما به چه خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه له ورځې را په دې خوا چې د افغان نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوي، یو شمیر استادانو خپلې استعفاوې وړاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بېعدلي واکمنۍ څخه وروسته د پوهنتونونو ډېر شمیر استادانو خپلې دندې پرېښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د فوټبال ملي روزون کې انوش دستگیر له خپلې دندې استعفا کړې. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انوش دستگیر د خپل قرارداد تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې مخکې استعفا ورکړې. جزئیات له بختیار سایل اورو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي انوش دستگیر له خپلې دندې استعفا کړې ده او د فدراسیون د مشرتابه له لورې منل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی دستگیر د فوټبال له فدراسیون سره څلور کلن هوکړه لیک درلود، خو نوموړي د ټاکلي وخت تر پای ته رسېدو شپږ میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل ښاغلی فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویلي دي
دستگیر سرمربی تیم ملي فوټبال افغانستان بعد از حضور
افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي ښاغلی دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوټبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو. که څه هم له نوموړي سره په قرارداد کې شپږ میاشتې وخت پاتې و، خو د دواړو خواوو تر هوکړې وروسته ښاغلی دستگیر استعفا وکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون مو خدا ده چې په راتلونکي کې یو غوره ملي لوبډله جوړه کړي. هیله لرو چې دغه چارې په سمه توګه پر مخ ولاړ شي، که څه هم په اوسنیو حالاتو کې سخته ده، مګر موږ به خپلې هڅې ونه درو.
اما ما هیڅ تلاش دقیق نه خواهیم کرد.
د ښاغلي مشروف په وینا چې د ملي لوبډلې د راتلونکو څلورو کلونو لوبیز پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به هیوادوالو سره شریک شي. د نوموړي په ټکو چې د فوټبال د نوي روزونکي لپاره د فوټبال فدراسیون مشرتابه د رایه ورکولو په حال کې دي او ډېر ژر به نوی روزونکي او لوبیز پلان رسنیز شي. د یادونه ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوسمهال د فوټبال نړیوال جام په درجه بندۍ کې 155 مقام لري چې یوازې له دوو هیوادونو مخکې دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 2000 اته سوه شپېته او 15000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لارې واورې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
واقعا چې انجینې بدبخت دي، یا هم وایو چې کم تالې دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وافت ډېر ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سو موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلودل چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو. د تا سره او د دولت څخه یا د امارت څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو، ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري، کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري، کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته خلک وایي چې د بابیړیو رسم او دود اوس په کمیدو باندې دی، او دوی له دغه رسم نه پخوا هم په تنګو، اوس خوشحاله دي چې د بابیړیو یا په ودونو کې د لانجو د رامنځته کولو دغه رسم نور ختم کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده، بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شعر اولی سي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی، نوموړی وایي خسری لور په 4.5 لک افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او 4 لک افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي، خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته، وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو، یو تربرم 4 لک افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم سو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند، یعنې په 28 کاله وتلي دي، په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم اسیې وه، نور هم دا د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده څه وایي، بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي، ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر سي بالي له خدای ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار دې په ما بابیړی کړی.
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره، په اول کې ډېر دغه فشار و پي، د خواش و خسر له خوا دغه فشار و پي، مقصد د ما د ورونو له خوا، په خود د ما له خوا چې ورونه موږ یې در به دره کړو، دا اوس دوستي و که دښمني و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی، هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستي داسې یو حالت ته رارسولی سي، نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي، تاسې په موږ بابیړی وکړه او ته د بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه، سي بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي، او دا بل عامل دي دی کې داسې هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولی او ښه دوستي پاتې سوي وای، هغه دوستي بې خونده کوله.
د بابیړي دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکېدو دی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړي په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي، ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته.